السلام علیکم له ازادي رادیو د دې سات خبرونه اوري د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنۍ وړیکو کمیټې وای په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېر مند دي ته مجبوری کړي چې خپل ماشومان ته د آرامي دوه لپاره د انټي هسټامین پونوم درمل ورکړي دا درمل چې نشه اور دي د مسمومیت لپاره کارول کیږي د کمیټې پرون وخت خبر پانه کې زیاته کړي په افغانستان کې هم د اوس له 12 میلیونه زیات وکړي له سخت لوګي سره مخ دي 3 میلیونه ماشومان سخت خوارځواکي نیولي او د بودیجې د کمښت له امله 10 میلیونه بې وزله افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام په ګډون د مرستندوی ادارو بیړنۍ مرستې هم بندي شوې دي د متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې په خبر پاڼه کې د هغه 2 میلیونه کورنیو د بد وضعیت یادونه هم شوې چې سرپرستی خزي کوي د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان د افغان کډوالو راستنیدنې په دې هیواد کې د پولیو وایرس د خپرېدو خطر زیات کړی دا اندېښنه د پولیو د لمنځوړو د بیړنۍ کمیټې په 13مه غونډه کې مطرح شوې د روغتیا نړیوال سازمان پرون یوې اعلامیه کې لیکلي کڅ هم روسیو نږدې څلور میاشتو کې په دې هیواد کې د پولیو کومه نوې پیښه رسمه نه ده ثبت شوې خو ګواښ لا هم پر خپل ځای دی د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې په افغانستان کې د پولیو پروګرام د بیړنۍ پلان فعالېدو خبر هم ورکړی او زیاتوي مهمو سیمو ولارو کې اضافي ټیمونه او څارونکي ځای پر ځای کړي چې راستنیدونکو ماشوم مار واکسین کړی د سازمان دا هم لیکلی چې دراستنیدونکو پښمیر کې ورسته زیاتواله په افغانستان کې بشري ننګونې لاپسې زیات کړي اوس مال په افغانستان کې د پولیو شپک په حساب دي چې ټول په ننګرهار کې دي د بشری حقوقو څار سازمان د خوځو د برخي مسؤل وای د افغان جون لپاره مدرسې په هیڅ ډول د خونځو پر ځای د منلو نه دي هیدر بار دا خبره پرونو روسه تر دی وکړه چې د پنځ شنبه ورځ طالبانو د پهنه وزارت وای منصور احمد اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل په مدرسو کې د جون لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر جونی په مدرسو کې زده کړې کولای شي هیدر بار په خپل ایکسپاند لیکلي هغه هیواد به څو راتلونکو ولري چې ماشومان یې واځي افراطی شیان لولي د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو په خونه کې د یو بحث پر مهال د جمعې په ورځ یو روسي ډیپلوماټ ټینګار کړی چې طالبان دا وړتیا لري چې له دوی سره ځینې تړونونه وشي د روسي رسنیو له قوله د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د آسیا د برخې یو مسؤل تیمو بولیکوف ویل چې مسکو په کابل کې له سرپرست ادارې سره داسې روابط لري چې د پراختیا په حال کې دي خغلی بولیکوف زیاته کړې چې روسیې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې له طالبانو سره اړیکې پراخوي تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له طالبانو بیا بیا د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوله خو د روسیې د سوداګرۍ او صنایعو د خونی په پرونی غونډه کې دا مسأله یاد نه شوه او اسوسییټډ پریس اژانس په غزه کې د روغتیایي مسولانو له قوله خبر ورکوي چې د فلسطینیانو تلفات تر شل زرو او وخت دي ورسره تر دې چې د اکتوبر په ومه حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د یوې تر هغه ډلې په توګه پیژنې د اسرائیل د نن 1290 وژل او په لسګونه کسانې برمت کړل اسرائیل پر غزه پر عملیات پیل کړل چې د ملګرو ملتونو په وینا د تیر یو لسونه په ترڅ کې د غزه نږدې 15% خلک خپل کورونه پرې خدو ته مجبور شوي دي اسرائیل پرون هم په زورګونو فلسطینیانو ته خبرداري ورکړ چې خپل کورونه ووځي ځکه چې دوی عملیات کوي اسرائیل وايي تر هغه بدا جګړه د حماس پر ضد روانه وي چې دا وسواله ډله یو مخ زپلی نه وي او خپل کسانې د حماس لري غمل کې دونې خلاص کړي هغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی یو پریکړه لیک تصویب کړي چې په غزا تلانګه کې ملکیانو ته د سمدستي مرستو رسولو غوښتنه شوې ده د پریکړه لیک ته ل 15 لسوغړیو دیار لسو موافقه رای ورکړه امریکا متحده ایالاتو او روسي استازو د پریکړه لیک ته ممتنې رای ورکړه دا خبرونه
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه مې ومنه د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې د پلار او رور په مال کې د خور او لور په حق باندې خبرې کوو لمو سره په خبرونه کې ملما دي د بشري وادي او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتیت ډاکټر سی په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مارکی وخت راکړ په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې په خپل خور یا لور د پلار او نیکه په جایداد کې په میراث کې څومره حق لري
تاسو نه مننه کوم چې ما ته دا وخت راکړ چې په دې حساسه او مهمه موضوع باندې خپل نظر در سره شریک کړم د شک نشته چې خدای چې الله جل جلاله پیدا کړی د جاهلیت په وخت کې د خل سره ډیر زیات ظلم کېدو ډیر زیات حقونه د خزنه خل شوی وو حتی د ژوند حق هم ورنخل شوی و قرآن کریم ته اشاره کوي چې وید الموعود تو سئلت به ای دن من قتلت مشرکین به خپل لورګان ژوندې خچول د خور رنگ بکول په دې باندې بدوی شرمدل چې څنګه د یو نړۍ نسل به لوی شي بیا واده وکوي او د واده کیسې ډېرې ګاډي واډې یو سړی به د څو ښځو سره ودونه کول او د ښځنه یو شهواني متا جوړه شوې وه چې نارینه ورنخل خوند اخیستو همداسې د میراث حق اصلا نه و په جاهلیت کې نه و د ډېرو زیاتو حقوقو د سلب د موضوع نه یو هم د میراث ماچ او حق تو اصلا خزینه درلود د تعلیم حق نه درلود د نارینه وسره په مشترکانه باز کارونو کې حق نه درلود د ژوند حق نه درلود چې هغه لوی یو حق دی او کله چې د اسلام مبارک دین راغی نو په دې رابطه باندې حزته د دې ځات خوب ورکړ شو د ژوند حق ورته ورکړ شو د میراث حق ورته ورکړ شو د تعلیم حق ورته ورکړ شو د بزنس او تجارت حق ورته ورکړ شو د دې ځات هغه غوړنه چې مشرکین ورنخست کې وو اسلام ورته ورکړ ستاسو د سوال په اړه باندې الله امر کوي چې یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین د میراث په اړه باندې الله جل جلاله مفصل آیتونه په دې اړه باندې نازل کړی الله فرمایي چې لرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصيب فرضا الله جل جلاله د نارینه لپاره او د ښځې لپاره د دوه لپاره د حقوق په میراث کې داخل کړی
په یو شمیر کورنۍ او کې کڅام لیدل کیږي چې هغه لورې واده سوي یا خورې واده سوي اقتصادي وضعیت ډیر خراب وي او د کورنۍ په دې پویږي چې موږ سره په هر څه کې حق لري وای د دود نه ده رواج نه ده داسې مسایل یادیږي په دې عقل تاسو وایي
د جاهلیت د وخت ته عادتونه او دغه رواجونه پاتې دي او د جهالت په وخت کې به هم مشرکین د خبره کوله چې زمونږ پلارونو او زمونږ نیکونو دا کار نه کړای چې ته موږ دا کار وکړو نو دا زمونږ د عنعنه او زمونږ د رواج او زمونږ د سیستم سره په ټکر کې راځي د جهالت نری دي چې کوم انسانان ځانته متحدر انسانان وایي ځانته مسلمانان وایي او د خپل ارزښتونو او اسلامي مبادئو پر وړاندې خدمت چې کوم حقوق ورکړ شوی هغه به د خپل اندل شي حق باید ورتور کړ شي او که هر څوک داسې کارونه کوي نو د دوی د او د هغو انسانانو چې په جهالت کې د اسلام د مبین دین د نازلیدو د مخکې دوی ژوند کولو هیڅ فرق نشته د دوی او د هغې هیڅ فرق نشته صرف دا انسانان چې دوی لمنځونه کوي او کلمې وایي او روژې نیسي خو د اسلام خو منهج کامل منهج دی شامل دین دی د خو صرف داسې نه دی چې یو اړخ د اسلام سړی راواخلي او نور اړخ یې به پرېږدي اسلام خو صرف ږیره او لمونځ نه دی هو د اساس دی خو مهم دا دی چې اسلام منهج یو مفهوم منهج یو کتالوج چې الله جل جلاله انسان دنیا ته رالیږلی او د انسان سره یو کتالوج ولګلای چې لکه موږ تاسو د ماشينه باندې چې اخلو یو کتالوج ورسوي چې څنګه د ماشين استفاده کو نو الله جل جلاله چې کله انسان دنیا ته رالګلای دغه یو کتالوج ولګلای چې د قران کریم وایي په قران کریم کې دا ټول تفصيلي ذکر شوی چې څنګه د انسان سره تعامل وکوي د انسان څنګه خپل کورنۍ سره تعامل وکوي د انسان څنګه لوی شي څنګه ژوند وکوي او څنګه واده وکوي او څنګه به د واده څخه حق لري خلک څخه حق لري اولادونه څخه حق لري لورګان څخه حق لري او ماشومان په لارونو باندې څخه حق لري مرګاب اولادونه د ټول حقوق ذکر شوی په منهج یو کتالوج کې الله جل جلاله ته ټول شی ذکر کړی نو موږ باید په الله ایمان لرو او د آخرت ورځ باندې ایمان لرو او په پیغمبرانو او ملایکو باندې ایمان لرو په قران کریم باندې زموږ تاسو کتاب دې باندې ایمان لرو نو دته باید کامل تسلیم شې ايها الذين امنوا ادخلوا في سلم كافه یعنی مسلمانان تاسو په اسلام کې کامل داخل شئ پس مکه وجود اسلام یو طرف راوخلې یو لور راوخلې او نور لوري بریده
ډاکټر صاحب که په دې اکل راته خبرې وکړي چې یو خور یو لور د پلار او ورور په حق کې څومره حق لري مثلا د سی ویل کیږي چې دوه برابر به ورور حق اخلي یو برابر به خور اخلي د غره توازی کړی
د میراث مسله چې دا ډیره پیچیده موضوع ده د خويندو حق دی د خلکو حق دی د مور څومره حق دی او هر موضوع چې د جدا بیا مسائل لري نو د میراث مسله چې دا معقده مسله ده او که څوک دوی په حق کې ظلم ونشي ما تاسو مخکې د کومه اړخ شي ما ولوسو چې لرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا لکه څنګه چې نارینه حق لري هغه شی چې د مور پلار نه پاتې کیږي یا د دوستانو نه پاتې کیږي همداسې لکه څنګه چې نارینه حق لري همداسې ښځه هم حق لري دا لګوي او کډیوي خو دا داسې یو نصیب دی داسې یو قسمت دی داسې یو برخه ده چې الله جل جلاله تاسو ته وصیت کوي او موږ تاسو ته وروسته چې یوصيكم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین د نارینه و چې څنګه په دې کې حق دی همداسې د ښځو هم حق دی.
بله که چیرې داسې یو موضوع رامنځته کیږي په عامه خبره خور و لور احتیاج واوسي د پلار له میراث نه حق ورنه کړل سي دا څومره ناامیدي دې ته درېږي او څومره مشکلات سره مخ کیږي او کومې بدې پایلې به لري؟
زما په نظر باندې چې دا یو ظلم دی کوم افغانان چې ځان ته افغانان وایي او بیا خو موږ تاسو افغانان غیرتي خلک یو. زه داسې وایم چې څوک چې د خپلې خور و مور حق اخلي دا بې غیرتي ده، دا د دوی په حق کې جفا ده او د دوی په حق کې ظلم دی او دا ظلم به ونه بخښل شي. حتی که چېرته خور مور دا حق ونه غواړي هم باید دا حق ورته ورکړل شي. لکه څنګه چې د نصاب ته باندې نارینه اکثره ورونه موږ تاسو ګورو چې کله ورونه سره جنجال کوي او سره لانجه کوي او چې کله دوی بیلیږي خپل مال سره ویشي. عادتا په دې کې زموږ ستاسو افغاني خویندې او میندې چوپ اوسېږي، هغوی خپل آواز نه پورته کوي. خو زما په نظر باندې چې دا د هر هغه انسانانو چې د هغوی حق نه ورکوي هغوی خپل ضمیر باید ملامت کړي، خپل وجدان باید ملامت کړي. زما په نظر باندې دا به ډېر سخت وي چې د انسان حق وي او ستا نه حق ونه غواړي او ته هم په دې باندې پوه شي چې د انسان حق د تا سره شته. زه نه پوهېږم چې دا به څنګه ضمیر وي او څنګه وجدان به وي چې د دې خویندو او د میندو حقوق خوري او په دې باندې خېټ اچوي او خاص چې هغوی احتیاج ولري. حتی که چېرته محتاج هم نه وي، که چېرته ډېر زیات بډاګانې هم وي، خدای د هغوی حق دی. اسلام ورته د حق ورکړی، قرآن ورته د حق ورکړی، نو باید ضرور د حق ورته ورکړل شي. هغوی خوښه ده حتی که چېرته پیسې هم ولري، د هغوی خوښه ده چې په دې باندې دوی به صدقات کوي او که چېرته خیرات کوي او که چېرته بل چېته په هبه باندې ورکوي، د هغوی خوښه ده. خو دا چې د هغوی نه دا اخیستل کېږي او دا کنسل کېږي او دا قبض کېږي، دا ډېر لوی ظلم دی. او دا لکه تاسو مې روایه وکوله، د خویندو او د میندو خاص نه چې هغوی باندې پوه شي، اکثره خویندې په دې باندې نه پوهېږي. خو چېرته په دې باندې پوه شي، ډېر نفسی ستونزې دوی ته جوړېږي. حتی دوی داسې یو قسم فکر کوي چې آیا موږ انسانان نه یو؟ د موږ حق ولې خوړل کېږي؟ آیا موږ په دې کورنۍ کې پیدا شوي نه یو؟ آیا موږ د پلار او د مور نه نه یو پیدا شوي؟ د مور نه موږ شیدې نه اخیستې؟ زما د ورور څه فرق شو؟ چې اسلام یو حق ماته راکړی، نو دا به کوم مذهب دی او کوم قانون دی چې زما دغه حق سلبوي، زما د حق اخلي؟ د هغوی نفسي کومې ستونزې چې دي هغه په خپل ځای باندې او کله کله بیا ښځې ته بیا متاسفانه بعضې صحي ستونزې او مشکلات د ورته جوړ شي، او حتی کله کله به محاکم ته چې هغه کوي عریضه وکوي په خپل ورور یا په خپل نورو دوستانو باندې، هغه به ډېر ضعیف کار وشي. یو ضعیف انسان په ټولنه کې چې هغه ښځه ده او معزز انسان، هوا چې پټه شوې ملغلره ده، هغه راځي بیا محکمې ته ځي او بیا قاضي سره ته ورځي او بیا دعوا کوي او بیا خبره محکمې به د کورنیو مسایلو کې بیا خبرې کوي او هغه هم سره مشغوله وو. زما په نظر باندې ښه خبره ده چې هر ورور او هر پلار په دې باندې فکر وکوي چې د دې معصومو انسانانو او د دې بیچاره انسانانو حقوق ورته ورکړو، مخکې دې نه چې دوی وغواړي او مخکې دې نه چې د خبره محکمې ته لاړ شي او مخکې نه چې دوی ته صحي او نفسي ستونزې جوړې شي، نو دوی حقوق باید ورته ورکړي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې په پایل کې ورته اشاره وکړه، که راسو دې ته ولې دغه ورور دغه پلار د سې دوارنګي کوي د زوی او لور ترمنځ فرق قایلې د دې طرفدار وي چې هغه جایداد هغه مال زوی ته پاتې شي مګر د لور طرفدار نه وي؟ ولی کورنۍ داس یو کار کوي،
لور او زوی دوه سترګې د ښې او د چپ سترګې فرق نشته. او هر هغه څوک چې دې فرق کوي زما په نظر باندې چې هغه عقلي ستونزې لري او فکری مشکل لري. بلعکس لور باید خلک ورته ډېر زیات توجه وکړي چې لور عاجزه وي. دا انسانان چې د دې حق نه ورکوي په ډیر جرأت سره باید خبره وکوم چې دوه خبرې، یا خدای جاهلان دې نه پوهېږي چا ورته خبره نه ده کړې، او که چېرته دوی پوهېږي او په دې باندې دوی علم لري، نو دا خلک به د الله نه یریږي. دا خو ډېر خطرناکه خبر ده چې یو څوک د الله جل جلاله حقوق ورنه واخلي. دا د الله حقوق دي چې خپلو بندګانو ته ورکړي. الله خو ظلم ډېر بد راځي او الله چې دی هغه خو عادل ذات دی. او الله جل جلاله چې بعضې مسائل با انسانانو باندې نازل کړي، هغه که نارینه دي او که ښځه ده. خو د مثال په توګه باندې عبادت دی، مثلا عبادت هم نارینه کوي او هم ښځینه کوي. بس دوی کوم مالي حقوق چې دي، کوم چې د نارینه دي، نو هغه د زنانه لپاره هم دي. نو هر هغه انسانان چې د دوی حق نه ورکوي، ما تاسو ته وایي چې یا جاهلان دي نه پوهېږي، هغه باید پوه شي. دغه علمي سویه باید د دوی اوچته شي، دغه علمي پوهاوی دا باید اوچت شي. تاسو رسنۍ په دې کې ډېر زیات مهم رول دی چې دا خلک باید پوه شي. او هغه انسانان چې نه پوهېږي، هغوی دې پوښتنه وکوي. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تاسو پوښتنه وکوي خلکو چې نه پوهېږي. د اهل ذکر دلته اهل ذکر نه، د اهل تخصص مطلب دی، مفتي صاحبان او
علما کرام و ملا صاحبان دین داس پتنو کو چی دی کاین چ حقوق دی کشرته پوشی او ده کو تور نکری زما په نظر باندې دا یو لول ظلم دی داس یو ظلم دی چې په خلکی گینا او په دې باندې د انسان په دنیا کې هم متاسفانه چې رنگ به تور وی او نوم به بد وی او په خیر کې هم الله جل جلاله دین سره سکشته ونه بخ نو شدید حساب ور سره کوي.
بله دغه مال چې هغه دی خور حق دی دی وی لور حق نه ورکول کیږي آیا په دې باندې هغه کورنۍ چې په دې حق باندې سترګې پټي آیا خبه ور باندې وسی
خور کی حرام په حرام لارځي تاسو یقین وکوي چې هر څومره کچیر ته زیات مبالغ راشي او چاته حرام وي همداسې په حرام لار باندې به ور نځي د ټول هغه حقوق چې د خویندو دي حتی کچیر ته محرم وي ځینې انسانان په افغانستان کې ولور په نام باندې یو مبلغ اخلي په خپله خور لور باندې لکه هغه چې خرڅوي تاسو د هغې خلکو نه پوښتنه وکوئ د هغې نارینهو نه چې کوم ولور اخلي په خپل خور او مور باندې او یا د هغه انسانانو چې هغوی د خپل خور او مور میراث ته څنګه پټې کړي وي هغه ورنه اخلي ورنه غلا کوي البته د غلا ده که چېرته انسانان پوه شي نو تاسو پوښتنه ورنه وکوئ تاسو یقین وکوئ چې هغوی په خپله وایي چې موږ بالکل ورباندې پوه نه شو او داسې دغه مبلغ رانه ولاړو لکه بالکل په هوا کې چې هغه شوی مصرف شوی وي واوره کې لیکل دي واوره کې لیکل نه پاتې کیږي نو دغه مال قطعا حتی که چېرته په مادي انداز باندې انسان ته ګټه هم ورسېږي چې ورباندې واخلي خو تاسو یقین وکوئ چې په شي کې خیر نشته په دې کې برکت نشته په کوم شي کې چې برکت نه وي خیر نه وي الله نه وي پکې هو کې اصلا خیر نشته الله جل جلاله هو چې انا ثالث شرکائي ما لم يخن احدهم الاخر زدي دو شریکين او ثالث دريم ګرام ترڅو دوی یو د بل سره اختلاف نه وکړي بل ځکه فرمایي چې انا ثالث شرکائي ما لم يختلف او بل ځکه چې ما لم يخن احدهم الاخر چې یو بل سره خیانت نه وکړي یو بل سره اختلاف نه وکړي دلته هم خیانت راځي او هم اختلاف راځي ځکه چې په دې کې د خور او ورور دوه سره شریکان دي د کوم حق دی چې ورور حق اخلي او د خور حق باندې سر یې پټوي او هغه ورنغلا کوي د دې معاملې نه الله به هر کی کومه معامله کې چې الله نه وي تاسو خپله وایي آیا به وکړي په خیر وي په وکړي په برکت وي د هغې نه به موږ تاسو ګټه واخلو قطعا ورنه هغه نه ګټه نه کیږي نو دا ډېره بهتره خبره ده چې خپل پاک مالونه موږ چټل نه کړو د خور او مور په حق باندې او د لور په حق باندې هغوی ته خپل حق ورته ورکړو الله جل جلاله به موږ تاسو ته د هغې ضعیفانو په وجه لکه مخکې ما تاسو ته چې حدیث ولوستو زموږ نصرت به هم کوي موږ ته به بریاوې هم راکوي او زموږ ستاسو د برکت سبب به هم کیږي او زموږ ستاسو به
بله وضعیت دغه رقم راغلی ده چې اوس په افغانستان کې میرمنې محاکمو ته مراجعه نسي کولی له بلې خوا دوی خپلې وظیفې هم له لاسه ورکړې دي اوس احتیاج دي همدغه څه میراث چې دوی لري له پلاره له وروره ورته پاتې ده په دغسې یو وضعیت کې تاسې د خویندو ته څه ویل لرئ کومې لارې خپلې کړه تر څو خپل حق ته ورسیږي
خوینو ته زه وایم چې تاسو خپل حق وغواړئ او تاسو خپل کوم حق چې وي هغه په داسې شکل باندې وغواړئ چې تاسو د مخ اوبه هم محفوظې پاتې شي او تاسو خپل حق هم غوښتی وي د حکومت دغه مسؤلیت دی چې باید هغوی د محاکمو په واسطه باندې نارینه دې ته مجبور کړي چې باید هغوی حق ورته ورکړي عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی علما کرام د خپلو منابرو نه او د خپلو مساجدو نه او د خپلو کوم موجوده وسایل چې ورسره دي هغوی پوهاوی کې دوی باید نارینه و دغه پیغامونه او مسؤلینه ورکړي چې دوی ته الله نه ویرېږي او خاین ته خدما دغه دی چې ډېر د حکمت او ډېر ځکه چې دوی عموما یعنی حیوانات دي دوی صبر وکوي او تحمل وکوي او حوصله وکوي او خپل حقوق وغواړي بته دوی د حیا او د ادب چوکاټ کې دوی د خپل حقوق وغواړي او دوی حکومت ته دا زما یو خواهش دی چې مخکې دې نه چې خاین د حقوق وغواړي باید هغوی خپل تصرف وکوي او حتما به دوی تصرف کړی وي او په محاکمو ته چې دوی مراجعه وکوي زما په نظر باندې چې محاکم ورنه حتما ځکه دا شرعي مسله ده دا دیني مسله ده او دا حقوق دي حتما به حقوق د ځوانانو ورته اخلي
که نارینه او تم یو څول روغ کسانو ته چې په حق باندې سترګې پټې مخ کې تر دې چې خبره محاکمو ته ورسیږي په کور کلی کې سپینګیری راټول سی او خبره لوی سی دوی ته څه کول پکار دي چې ډیر په آرامه باندې دغه حق چې د خور کېږي د لور کېږي دا ور کړی تر څو هغه یو غټ متل د غوټه چې په لاس خلاصي خولې ته ضرورت نسی
هر نارینه ورور ته اول ځان ته به ټول نارینه او نظم دغه په ډېر احترام او په درناوي باندې ورنه خواهش دی چې دوی خپل سرونه ښکته کړي خپل ګروان ته وګوري او دوی وګوري چې چېرته هغه حق چې زما د لور دی زما د خور دی او زما د نورو هغه اقرباو دی زما په مال کې دا زه باید ورته ورکړم دا ضعف نه دی دا کمزوري نه ده بلکې دا غیرت دی او دا عزت دی او دا شهامت دی او هغه ورونه چې نور بعضې ورونه پېژني چې هغوی د خپلو خویندو د میندو او د خپلو لورګانو حقوق ورنه اخلي ورنه قبضوي هغوی ته زما دا خواهش دی چې هغوی د یو وسیله شي هغوی د خیر او د ښېګڼې سفیران شي خپلو دوستانو باندې کار وکوي او علماء کرام نه زما دغه جدي خواهش نه محسودی او شاګرد چې دغه مسائل پډیر نرم الفاظ باندې پډیر خو الفاظ باندې دا وروره سوي د اکثر خلق متاسفانه چې ورسره مخامخ کیږي او بعض پوښتنه کوي دوی نه پوهیږي متاسفانه ځکه چې دا هوا په هوای چې ضعیف دی کم دی نو دغه هوا په هوای باید زیات شي او نارینه او نظما دغه خواهش چې هغوی باید خپل ځانونه پوه کړي او که چېرته دوی پوهوي نو بیا د الله تعالی جلاله ویریږي سبا تاسو مهرباني وکړه بیا محاکمو ته خبره وي بیا د کلي سپینګیر او غونډي بیا د منطقي خلک بده باندې خبره کوي نو ښه خبر ده چې موږ تاسو افغانان غیرتي خلک یو حتی چې زموږ تاسو په کلي په گاوند کې چې بعضې ښځې چې هغوی کونډي وي او هغوی غریبان وي هغوی فقیران وي کمک ورسره کوي افغانان ورسره ودرېږي بغیر نه چې د هغوی سره د وینې شریکي وي خو دا چې وینې شریکي وي هغه یعنې الاقربون اولا بالمعروف لکه رسول سلام چې وایي دغه لنډ دوستان چې دغه ډېر زیات اولویت لري په دې باندې چې ورسره همکاري وشي نو دا خو د هغوی یو حق جوړېږي او دا حق چې دی الله جل جلاله خپله نوم یې حق دی او حق د یو مظلوم انسان حق هیچا ته نه بخي او تاسو د مظلوم د خیرونه تاسو ځان وساتئ ځکه چې مظلوم خپله خیرا باندې او خپله بد دعای باندې خپل حق د الله جل جلاله نه غواړي او الله جل جلاله د هیچا نه خپل حق نسبه کوي حتما هغه حق ورته ورکوي چې کله ورته ورکوي او څنګه ورته ورکوي د الله کار دی خو حتما هغه حق ورته ورکوي نو بخي نه چې د حق زموږ تاسو نارینه ونه واخیستل شي په زور ونه واخیستل شي او مظلوم ته ورکړ شي دا به ډېره بهتره خبره وي چې موږ خپله دغه ادبي جرأت وکړو او د خپلې خور لور ته دا حقوقي ورته ورکړو او په ډېر درنښت او په ډېر عزت باندې ځکه چې د هغوی سبا ته اولادونه راځي د هغوی ژوندونه کېږي او دغه مسایل د وروسته حتی کله کله په ځینو منطقو په بدیو باندې بیا اوړي متاسفانه او ځینې خو همداسې په جهل کې پاتې کېږي خور خبره نه ده او مور خبره نه ده او لور خبره نه ده زما څه حق دی نو همداسې د نرمۍ ورداخلي نو په دې کې چې د آخرت ورځ باندې زموږ ستاسو نه حساب کېږي او الله رانه پوښتنه کوي او حتما د هر مثقال ذرې پوښتنه د آخرت ورځ باندې کېږي دا بهتره خبره دغه ده چې خپل د آخرت پیټه موږ سپک کړو خپل د آخرت په خاطر باندې کوم سبا چې زموږ ستاسو خفیف شي په دنیا کې د خلکو حقوق ورته ورکړو او خپل ځانونه بغمه کړو
که څه هم تاسو د خبرونې له پایله تر اوسه پورې په دې خبر باندې ټینګار وکړ که یو ځل بیا موریدونکو ته دا وایي چې خور لور د پلار او ورور په مال کې حق لري دا ورته باید ورکړي سي دا واضح کړي ډیر بخي
قرآن کریم د ښځو په رابطه باندې سورت را لګلای او په دې کې تفصیلي د حقوق د ښځو ذکر شوي لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې وحي را ښځو ته لاړو د خدیجې ته لاړو رضی الله تعالی عنها ته او د ښځو نه مشوره اخیستې او په ښځو باندې ډېر زیات فوکس شوی او دا ښځې چې دا انما النساء شقائق الرجال دا د نارینه سره قوت دی لکه ښځه او نارینه شپه او ورځ مثال لري نو دا د دوی حق دی زموږ ستاسو نارینه او زموږ ستاسو مالو کې د حق دی د حق باید ونسپول شي د حق باید ورته ورکړل شي او حق مخکې نه چې زموږ ستاسو نه واخیستل شي راځي چې موږ تاسو خپله ورته ورکړو او دا یعنې عامه په هوای موږ تاسو زیات کړو چې هر هغه څوک چې د خور لور حق نه ورکوي او سره موږ تاسو په ډېر حکمت باندې پټه باندې ورسره کینو ته وایي متوجه یو چې د حقوق ورته ورکړو او خویندو ته هم زما دا پیغام دی چې هغوی خپل حقوق وغواړي البته په حکمت او په د دوی کوم عزت او د پردې په چوکاټ کې خپل حقوق وغواړي هغوی هم چوپ نشي او هغوی هم باید پوه شي په دې باندې زموږ دغه حقوق دي څوک یې راکوي او څوک یې نه راکوي خویندو هم باید پوه شي او نارینه هم موږ تاسو باید حقوق ورته ورکړو الله جل جلاله توفیق غواړم چې د دین کناسو شامل منهج چې موږ الله را لګلې او کتلوې د انسان لپاره په دې باندې موږ تاسو نه پوي کړو او په دې باندې به خپل ژوند کې عملی او ورزو وکړ څو په ټول ژوند کې متاسف شاله اوسې
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دی سلامت اوسې
الله تاسو هم ژوند لري مهرباني
دران دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د پلار او ورور په مال کې د خور او لور په حق باندې خبري وسوي په دې خبرونه کې لمون سره میل ما و ډاکټر حیات الله اتیت تربیه مو الله مال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مونډلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
آزادی ملما د ازادي رادیو د نړیوالو ملمنه مو یو د افغان ډاکټر د چیل دول سیسو راهیسی په بریتانیا کې اوسی اوس د یواسي طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ایاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب دوي چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړی مې ده یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پات درې یا څلور ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زم نو 50 بجې زبایت راځي که سما او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندې اوس ماشاءالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د روی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز ما تیار کوم سه کوم د سنټر ته ځي او بعد لږه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا و بجې باید زه له کوره ووزم په دې زموږ روغتون یو ساعت یا یو ساعت او 45 دقیقې ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویا یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو لکه سه کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده هغه سره د ما څه رقم برخورده هغه سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم هر له زه هر قدم سی اخلم هر لاس شروع کوم هغه ته زه یو شی ور زده کوم او سه کوم لمانه تجربه زیات لري زه هغه نه هر په هر عمل کې زه هغه نه یو شی زده کوم او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هغه وخت کې موږ یو لبل نه زده کوو هم څوک تجربه ډیره لري څوک کم لري څوک پوهه ډیره لري څوک کم لري خو یو لبل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روختون کې جوړو موږ د زړه زده کړې په حال کې یو سترڅو برته نه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ په ډیر ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده.
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالې د دې سي اکثر سي ترمایم رتبه جګه ده ترمایم تجربه زیاته ده خو کله سي یو مریض په اسه کې تصمیم نیسي ما نه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم یا تر سره راضی یې کته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړی سي کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې بیا سي زه خپل نظر ورته وایم هغه د سنه د سي هغه به ما نظر ناوري هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عملم کوي نو دا دلته یو کلچر غوندې ده لکه کلچر غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاتې یا رتبه جګې تر مانه پوهه زیاتې بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه ای او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه ای هغه ما ته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشاله کیږم سي زه دې خبره واورم یا کیدی سي هغه یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو ځنې ما خبره نو څه د هغه خبره باندې سوچ کولای سم یا که ومنه منم سوچ په کوم او ځان په پیوم
تاسو په دغه روغتون کې چې کار کوي کوم مسولیت هم لري بیل دی چې ډاکټر یاست
د مخ کې سه هر روختون ته موږ دی اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا دی ټاکنې لپاره ورزو یو ډاکټر د کار یو برخه ده سه پیغه کې یعنی زه خپل ترڅان کسرانو ډاکټرانو ته باید د توان ولرم سه هغه ته زه زده کړم وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي چې ته کوم میتودونه ته استفاده کوي چې ته خپل شاګردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ماده کار سه زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم په څېړنه کې زه غواړم چې برخه واخلم کنه که زه وانه خلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده په هر څېړنه کې سه په هغه روختون کې تر سره کېږي باید موږ ډیر مثبت رول ولرو او په ډیره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او رمخې بوزنو او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګورم سی هغه لمانه مشرم ده کې د سې د روختون رئیس می خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه ودروم مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په سټ کومه فیصله
مخه تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار پاړه نوري پښتنې وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي که راشو ستاسو لمړنۍ زده کړې ته لمړنۍ زده کړې می چیرې کړې دي
لمړنۍ زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر ټول سمسن فپوري او بیا بدل دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سه انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چې انتخاب کوم اول وای مطب انتخاب کوم بس دا غو پوښتنه ومه مطب اول انتخاب کو دوم انتخاب مم ته بوله کو دریم مم ته بوله کو ما د درې انتخاب واغ درلود ما درې سره ته ته بوله کل
د لیسې د دورې کوم جالب خاطر لري
تاریخ خو ډیر دی خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه په درته وایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسې کې وو یو لیسې سکندوس په شار کې وو او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنه او میدان او تعمیر او هر شی غټول نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول هغه د جدي میاست وه سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحانم ورکړو
جالب په دې به شاید و چې اسه هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واورم بینو یخ په مشاهده ډیر کیدو
او شاید تاسو ته معلوم دی چې مرکز ګرمي او د اشیان نول نو سنفونه خپل ډیر ساړه ول
د امتحان په نتیجه کې تاسو تب انتخاب کړی وو او تب ته بریالي شوی بیا د کابل تب ته لاړې هغه مو تر پایه ولوست
دیر لسوا پینزو سم که مقابل تب تراغلو بیا دو کالا و روز ده سکل ده ده شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو مخصوصا ده کل روسی اسکر و سی اشغال نو روز ده یو تیداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرت کو نو پویغو که زهم پیشت ورده یا پاکستان ته مچته کو راغلم
یعنی تاسو له کابل لاره پېښور ته بیا په پېښور کې مو ته دوام ورکو
نه د لخاطر سیما د هیڅ هغه ګوندونو سره لته په رسمیت پیژندل سي ول دغه ګوندونو هغه منه درلودو شمولیت یا دغه کارت منه درلودو نو یې ما په تپته داخلي دوه کې ډېر زیات ستونزو سره مخامخ سوم او سی بیا کله دوم کال سی بیا یې ما درخواست ولې جو بیا یې لاهور ته ولجلم نو لاور کې بیا هم دا خبره و چې د ګوندونو کارت غوښتلو سي هغه ما سره نو سه په هند ایس ګوند کې ما نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا حالته ما یو دوه کشمیري ملګری پیدا کړی په لاور کې سه دغه پلار وزیر د صحت په کشمیر کې بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبر وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بدل د سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درې مثلا په امتحانونه یې واخیستل بدل غي بیا ماته دا سیټ راکو
په کوم په هانتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټول لکه د جنکو پانتونو او استادانې ټول شزوي
دغه ټپ پانځي کې چې تاسو درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د ټپ پانځي د الکانون جنې یو ځای درس وایو دلته بیل درس وایي
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاور کې ډیرو یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلی وای سي زه په شنو نمبره بریالی شوی وای خو لاور کې ما ته ډیر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي و خو انګلیسي هلته ډیر زر زده سو نه یوازې سي ما اول ځل خو په شنو نمبرو مې بیا بریالی شوم خلاص مې کو او افغانانو چې په لاور ته په یلو یو تعداد او هغه د سنه د ست د ملامت او ما هغه د زب له خاطر یو تعداد او سه دوه چانس کې یا درې چانس کې کوم بدل خو بیا هم د هغه د
تاسو چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څو
فکر کوم چې دلته لکه د سی وای سی کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالی سي نو ته باید ځامت سي زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دغه معیار دومره شو سي شاګردان سي یعنی د شیستې د خلکو نن او به هغه کې د لیټ چا سیر علاقه درلودل کوم له ذکر سره هغه به کم نه دی خو پاکستان کې یو بل سیستم اوسې د هغه هر منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سی باید راسي او د دې سیټ په حساب راتل سي په هغه کې زرونه د سدوی هغه شاګرد واخلي کوم شاګرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیتا وم اغا بی اخستا شاگر تکره و کنو نو اغا سی کلا بطب تراتو بیانو مجبوره و سی زیار یا زامت دیرو باسی
کلا چه لطب فارغ شوی نمرنه کار مو چی ری پیل کرده
یعنی فارغ تاسیل سومال پنجاب نه بیاراغ لمردان که ماستار دو کو شپک نیسی می پیشور که و کو او بعد لږه مې بیا په کار شروع نکو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلی ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام سو په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډرینګ سي د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوی کولای سی ریزیدنشل کار ورته وای سی حالت باید پروختون کی کار نو کو سل سی ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کما یا په هم زیاته سی او تجربه می زیاته سی او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روختون یعنی درخواستی ورکړې چې زه هلته کار شروع کړم، خو هغه اول پوښتنه دا وه چې تاسو باید له دوه درې کسانو نومونه واخیستل سي، دغو ګوندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ماته خط راوړئ، مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کړي چې زه مسلمانه یم، د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان دی. زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځمکې کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
بم څو کال ته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې څه کار وکړو، نه سو نه نوي.
ولې لندن ته ولاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم او ډېره تسلی کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1990 کې ما واده وسو او بیا 1990 کې ما زوی پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود او سه باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی یې د زړه جراح نه درلود نه و. بعد له ده بیا ما خاونده تصمیم ونیوه چې راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه مو ورکړو، او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو. د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول، هغه موږ ته د سمه توګه اوسي او خلاص یې او بعد له هغه بیا ګورو. شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښېدو، په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د دې ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خوا ماشومان مې ول دواړه واړه ول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایشه اوس وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو پخې کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري استله، او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې سمیله نږدې نه ده لیدلې. یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکله به بهغې کابل لیدلی نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري.
اوس وایي
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. طب وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده، ځن کې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته، یعنی په مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستان د پانتونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پر لپسې وتلی دي، خصوصا هغه چې په تیرو 12 کې روسل شي وو هغه هم ووتل یا وزي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه سي موږ په انټرویو کې یا په شروع کې سي کار ته ځو، دا پوښتنه کوي سي تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سي زه ولې خپلو ډاکټرانو. نو بیا ما څه وکړل سي کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو سي هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس په الحال دا کله سي مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس ده لکه شونځي نه شروع شوی ده تر پانتونه پورې. په هغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغو ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې سي څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا سي ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغه سره مې تماس تللی ده او هغه نه مرسته غواړم، هغه ما سره همکاري کوي. بل دا سي کوم ډاکټران سي غواړي سي تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصص یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین کې کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم سي هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه سي د اوسني ډاکټرانو سره سي زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته سي زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی ستونزو اورم. مسلسل دوی ته دا وایم سي تر لیکچر دا د سي تاسو ماته خپل ستونزې وایي سي زه درسره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سي کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه سي موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سي دي دا په دنن افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته نو بیا مدین کې د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، ځکه خپل د دین کې د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي، زه هغوی سره مې تماس نیولی هلې ځلې کوم سي که دا امکان ولري سي دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کاوه، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تېرې کړې دي، یعنی کیدای سي نورو ښځو باندې هم دا تېر شوي دي. له شروع نه همدا خبره و سي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوي، که به کوي بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړم کویت که التګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تېر کړل، زه له خپله کاره راضي وم. خو بیا ما د ماشومانو روحیات دی غنځ کې موید سره ډیر تطابق پیدا نکو. د دې لپاره مشکل دا وسی که حالت یو ماشوم لبل ماشوم سره یو څه زشت خبره وکي، مالور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه و. که ماته یو چا زشت خبره کړې وای، ما به خپل معلم ته به ویلی و او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د ازادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.
زړه په سرويشتلایم ازار مخلص مگرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندہ ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا پیدا وے د چان وے اشناز چکول می ستا وستر گو تکات ہو خود بغیر زم لے و نئی پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا و چاہتا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا
رادیو.